شمه د اتصال سیب
ډیر مننه له تاسو جاوید نایمی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته یو بیا سلام او سهار په خیر. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. نن یک شنبه ده، د لړم یا قرب 19 د نومبر 10. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې انتخاباتي ډلې دي د دوی په کارونو کې مداخله نه کوي. پایل خبرونه کیږي. د اقتصادي همکاریو سازمان وزیرانو شورا یا ایکو په خپله څلرویشتمه غونډه کې د افغانانو په مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. د ملي اردو چارواکي وایي چې په تخار کې په پوځي عملیاتو کې 9 تنه وسلوال وژل سوي دي. د ایران یو حکومتي چارواکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وشو. د اقتصادي همکاریو سازمان وزیرانو شورا یا ایکو په خپله څلرویشتمه غونډه کې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامیا کې کړې ده. د ایکو سازمان غونډه د ترکیې په کوربتو په انتالیا ښار کې پرون وسوه. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت معین میرویس ناب د افغان هیات مشري کوله. شغلی ناب په خپله ټویټر پاڼې کې لیکلي چې په دې غونډه کې ګډونوالو ته ویلي چې اقتصادي سوکالي مستقیما له سولې سره تړاو لري او دا چې افغانستان د نړۍ په استازیتوب د ټوریزم په وړاندې جګړه مخ ته وړي باید ټول په دې جګړه کې ونډه واخلي. د اقتصادي همکاریو سازمان یا ایکو 10 دایمي غړي لري او افغانستان له 1902 لمریز کاله ورسره یو ځای سوی دی. د سیمې د خلکو اقتصادي سوکالي، د تجارت پراختیا، د خصوصي او دولتي سکتور د همغږي رامنځته کول د دغه سازمان مهم اهداف بلل کیږي. د ملي اردو مسؤلان وایي چې په فاریاب ولایت کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې د دوو ازبکستاني جګړه مارانو او دوو جګپړو طالب قمندانانو په شمول 9 وسلوال وژل سوي دي. د 209 شاهین قلو اردو ویان محمدانی پریزایی تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه وسلوال پرون په مځکنیو او هوایي بریدونو کې وژل سوي.
در نبرد کې نیروهای امنیتي به هر صفګنای طالب
په هغه جګړه کې چې امنیتي ځواکونه د طالب ترهګرو په وړاندې درلوده، د څلور ولسوالیو لپاره د طالبانو نومول شوی قاضي ملا محمد رحیم له فدا محمد سره یو ځای چې د اتمراد کور په زوی مشهور وو او دوه ازبکستانی وګړي چې یو یې د سیف الله اکا په نوم تثبیت شوی، دوی له 15 نورو ترورستانو سره وژل شوی دي.
له څلور ورځو راهیسې په فاریاب کې د طالبانو پر ضد د افغان پوځیانو عملیات روان دي. د 209 شاهین قل اردو ویاند وایي چې تر دې په دغو عملیاتو کې 40 وسلوال طالبان وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په فاریاب کې د دغو عملیاتو او د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د چین په کوربتوب د تکواندو په لوبه کې یو د سرو زرو او یو د سپینو زرو میډالونه ګټلي دي. د تکواندو فدراسیون د مطبوعاتو مسؤول ذبیح الله شهزاد تېره شپه د افغان لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په چاینا اوپن کې 14 مملکتونه غدون کړی وو چې خوشبختانه زموږ اتلان یو د سره زر او یو د سپینو زرو مډالونه ترلاسه کړ چې فرزاد منصوري پرون شپه وتوانېدل چې څلور خپل حریفان ماته ورکړي او سپینو زرو مډال ترلاسه کړي د دوهم وزن په اولمپیکي وزن کې، او محسن رضایی زموږ هغه بل ټکړه لوبغاړی وو چې وتوانېدل چې د سره زر مډال ترلاسه کړي.
شغلی شهزاد ویل چې په دغو لوبو کې د نړۍ ډیرو تکړه لوبغاړو برخه اخیستې وه او افغان لوبغاړو په دغو اتلولیو سره په اولمپیکي لوبو کې د ګډون لپاره یو بل ګام هم پورته کړ. د تکواندو فدراسیون هیله مند دی چې افغان تکواندو کاران د 2020 نه د کال د اولمپیک سیالیو جواز ترلاسه کړي او یو ور بیا د 2008 او 2010 میلادي کلونو په څیر مډالونه وګټي. افغانستان په تیرو کلونو کې د تکواندو په برخه کې د روح الله نیکپا په مټ له اولمپیکي سیالیو دوه د برونزو مډالونه ګټلي دي. د ایران یو حکومتي چارواکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وشود. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د اټومي انرژي نړیوالې ادارې لیوی مفتش سره د ایران د تیرې میاشتې چلند ظالمانه او د ډارولو یو غیر مواجه عمل بللی دی. مایک پامپیو وړم ورځ ویلی و چې ایران د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مفتش نیولې او راپورونه وایي چې هغې ته د لنډې شیبې لپاره له ایران څخه د وتلو اجازه هم نه و ورکول سوې. خو د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویان بهروز کمالوندی د ایران د وروستي اقدام دفاع وکړه. هغه ویلي د ایران حکومت د اکتوبر د 23مې د قضیې پر مهال کوم غلط کار نه دی کړی. ایران ویلي چې د نتانز په نوم د یورانیمو د غنی کولو بټۍ ته یې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مفتشې د ننوتلو مخه ځکه ونیولې چې د دې اټومي بټۍ په دروازه کې یو الارم یا خبرداری د اندېښنې ولاړې کړې چې د مفتشې شایي کوم مشکوک تولید له ځان سره لېږداوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مفتشانو ته باید اجازه ورکړل سي چې خپل مهم کار له خنډ پرته ترسره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به راتلونکې اونۍ د ناټو د سرمنشي یانس سټولټنبرګ کوربه وي. دوی به پر پوځي لګښتونو په داس حال کې خبرې وکړي چې ولسمشر ټرمپ د ناټو پر متحدانو فشار ته دوام ورکړی څو د خپلې دفاع لپاره دي نور لګښتونه پر غاړه واخلي. سپینې ماڼۍ پرون وویل دواړه رهبران به راتلونکي پنج شنبه سره وګوري چې د ناټو د متحدانو لخوا د دفاعي لګښتونو پر زیاتولو او په منصفانه ډول دغه بار ته پر اوژه ورکولو بحث وکړي. دا کتنه په داسل کې کړي چې په پام کې ده د دسمبر پر درېمه او څلورمه په لندن کې د ناټو د مشرانو غونډه جوړه سي. له ناټو پوځي تړون سره د ولسمشر ټرمپ اړیکې له لوړو ژورو ډکې ګڼل کېږي. ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست د ټاکنو د کمپاین پر مهال دغه تړون منسوخ بللی و، خو تر ولسمشر کېدو وروسته یې دغه تړون ته د اهمیت په سترګه کتلی دي. د عراق په پلازمینه بغداد کې پولیس او روغتیایي چارواکي وایي چې له اعتراض کوونکو د بغداد د کوڅو د خالي کولو پر مهال لږ تر لږه څلور تنه وژل سوي دي. پرونی اعتراضونه هغه وخت په تاوتریخوالي واوښتل چې امنیتي ځواکونو اوښکۍ بهوونکي ګاز او صوتي بمونه وکارول. اعتراض کوونکو بیا پر امنیتي ځواکونو اورشیندونکي بمونه وغورځول. د بغداد په مرکزی برخه کې پر کلیدي پلونو د تاوتریخوالي له کبله د سلو نورو اعتراض کوونکو د چپې کېدو راپور هم ورکول سوی دی. امنیتي ځواکونو له ډزو وروسته وکولی سوی له یوه پرته د نورو هغو پلونو کنټرول ترلاسه کړي چې د بغداد ختیځې سیمې له حکومتي ودانیو سره تړي. د عراق حکومت د دغه بحران د ختمېدو لپاره د اصلاحاتو راوستلو ژمنه کړې ده. په عراق کې دغه ډله ییز اعتراضونه د اکتوبر له لومړۍ نیټې د بغداد له تحریر میدان څخه پیل شول. مظاهرچیانو د کار او دولتي خدماتو غوښتنه کوله. د راپورونو پر اساس د اعتراضونو له پیله به څه باندې 300 مظاهرچیان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي وي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې انتخاباتي ډلې دي د دې په کارونو کې لاس وهنه نه کوي.
اجازه ورکړي چې موږ کارونه تر څو د هغو محلونو په اړه باندې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکنې شکایتونو کمیسیون پریکړه کړې د هغې تفتیش او بیا شمیرنه ترسره شي.
په یو مرکه کې اوري چې د افغانستان د تکواندو لوبغاړي په چین کې ښه ځلیدلي.
په چاینا اوپن کې شپارلس مملکتونه او هیوادونه ګډون کړی و چې خوشبختانه زموږ اتلان یو د سره زر او یو د سپینو زرو مډالونه ترلاسه کړ.
د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان او هندوستان د یو تړون له مخې د کارتارپور پر سرحدي سیمه پرون د خلکو د تګ راتګ لپاره لار پرانیستل شوه. دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې او حقیقت څه دی؟ د خپرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې خپل کار د قانون په رڼا کې مخته وړي او انتخاباتي ډلې دي د دوی په کارونو کې مداخله نه کوي. د وروسته له هغې چې د اجرایه رئیس په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د انتخاباتو کمیسیون لخوا پرون د څه باندې 8000 محلونو د رایو د بیا شمېرنې د پایل په عکس العمل کې له څارنې لاس په سر سو. د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي ټیم ویلي چې کمیسیون باید خپل کار مخته یوسي او پر ټاکلې نیټه دې نتیجه اعلان کړي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د ټاکنو په پروسه کې یو نوې لانجه پیدا شوې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وروسته له هغه چې د اجرایه رئیس عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د رایو د بیا شمیرنې د پروسې له څاره لاس په سر شو، له دغه ټیم غوښتي چې خپل څارونکي بیرته کمیسیون ته ورواستوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ویان ذبیح الله سعادت پرون شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون د طرزالعمل له مخې کار مخته وړي او انتخاباتي ډلې دې ورسره همکاري وکړي.
موږ غوښتنه همدغه ده چې دوی دې همکاري وکړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره. څه باندې دیر شو نړیوالو کورنیو نظرو بنسټونو سیاسي اعضاب نمایندګانو او د کاندیدانو استازو په شتون درلودو. زمونږ تمه همدغه ده چې دوی هم په دغه پروسه کې ګډون وکړي او اجازه ورکړي زموږ همکارانو ته تر څو د هغو محلونو په اړه باندې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړه کړې د هغې تفتیش او
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پریکړې په اساس د څه باندې 8000 هغو محلاتو د رایو بیا شمیرنه پیل شوې چې ځینې ستونزې پکې موجودې دي. د کمیسیون په خبره په پوره شفافیت به رایې بیا شمیري او تر هغه وروسته به د رایو د تصفیې مرحله پیلوي چې پاکې او ناپاکې رایې سره جلا شي. خو د ثبات او همپالنې ټیم ټینګار لري چې کمیسیون د پاکو او ناپاکو رایو تر جلا کولو مخکې د رایو بیا شمیرنه پیل کړي چې دوی ته د منلو نه ده. د عبدالله په مشرۍ دغه ټیم په یوه اعلامیه کې خپلو ټولو څارونکو ته امر کړی چې خبرې تر روښانه کېدو پورې دی د دوی په خبره په دې غیر قانوني پروسه کې ګډون نه کوي. د افغانستان د اوسنی جمهور رئیس اشرف غنی د انتخاباتي ټیم مشر محمد عمر داوودزی بیا ویلي چې د افغانستان خلک د رایو د نتیجې اعلان ته په بې صبرۍ انتظار کوي او دا ټیم هم د انتخاباتو کمیسیون غواړي چې نتیجه په ټاکلې نیټه اعلان کړي. ښاغلی داوودزی په هغه اعلامیه کې چې پرون ماښام یې په خپله فیسبوک پاڼه خبره کړې دا هم لیکلي چې نورې انتخاباتي ډلې دې له شواهدو پرته غیر مسؤلانه خبرې نه کوي او د ټاکنو د روڼتیا په برخه کې دې له کمیسیون سره مرسته وکړي. د افغانستان په انتخاباتو باندې سکال څه باندې یو لک کورنۍ او بهرنیو څارونکو نظارت درلود. له دې ډلې د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي د کاندیدانو او د استازیو د نظارت نشټوالی د ټاکنو قانونیت ته صدمه رسوي. د دغه بنسټ ویاندې سمیرا رسا پرون شپه ازادي راډیو ته وویل
د دې پروسې د قانونیتوب او مشروعیت لپاره د ټولو انتخاباتي دستو شتنوالي ضروري ده. هر څومره چې جنجالونه زیات شي نو د دې ملي پروسې په زیان دي او موږ یې تقبیه کوو. د ټاکنو کمیسیون مکلف ده چې د دې جنجالونو په اړه وضاحت ورکړي.
اغلی رسا زیاته کړه کمیسیون د ټاکنو د هرې مرحلې لپاره ټاکلې نیټې ځنډولي او دا چې د لازم وضاحت د نشوالي په خاطر اوسنۍ تازه لانجه رامنځته شوې په یو ډول د کمیسیون د مدیریت کمزورتیا په ډاګه کوي. د افغانستان ولسمشري ټاکنې د میزان په شپږم وشو چې په کې لومړی د څه باندې 2 میلیونه شپږ لکه کسانو د ګډون اعلان شوی و او وروسته کمیسیون تایید کړ چې څه باندې 1 میلیون او 8 لکه بایومیټریک شوی رایې د باور وړ دي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون باید د محل ویش نمخې د میزان په وشتمه لومړنۍ پایلې اعلان کړې وای، خو اوس یې د لړم عقرب درویشتمه یعنی راتلونکې پنځشنبه نوې نیټه ټاکلې چې هغه هم د ځینو راپورونو په اساس په شک کې ده.
عمردل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې خپل کار د قانون په اساس ترسره کوي او انتخاباتي ډلې د دوی په کارونو کې مداخله نه کوي. دغه کمیسیون یو ویان زبی سادات سپی ولاستانګزی ته په مرکه کې وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلف دی چې د شته طرزالعملونو او لوایح پر اساس باندې پروسه پر مخ ویسي تر څو وتوانی ګو ابتدایي شفافې پایلې د افغانستان خلکو ولسمو سره شریکې کړو. پام دې منظور باندې رسمن د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه پیل شو. په کاپ کې ولاتون ته هم زمونږ د دې ولاتون ته مواد رسیدلې دي چې نو ته ورسیږي او کوم ولاتون چې مواد رسیږي هغه ته د پروسه رسمن د ناظرینو مشاهدینو په وړاندې پیلېږي. زمونږ غوښتنه د ټولو محترم نمایندانو څخه ده چې د پروسه کې دوی له موږ سره همکاري وکړي تر څو وتوانی ګو ابتدایي پایلې په خپل وخت له خلکو سره شریکې کړو.
اوس که احیانا دغه ټیم راوته وي د ښاغلي عبدالله ټیم په دې پروسې نظارت ونه کی، آیا د نظارت مثلا نه زیانمنېږي او بل دا چې څه به وشي بالاخره بعدي اقدام څه دی دوی د نه حضور په خاطر باندې؟
موږ غوښتنه همدغه ده چې دوی د همکاري وکړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره. نن هم څه باندې دیر شو نړیوالو کورنیو نظرو بنسټونو سیاسي اعضابو نمایندګانو او د کاندیدانو استازو په شتون درلودو. زمونږ تمه همدغه ده چې دوی هم په دا پروسه کې ګډون وکړي او اجازه ورکړي زموږ همکارانو ته تر څو د هغو محلونو په اړه باندې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړه کړې د هغې تفتیش او بیا شمیرنه ترسره شي.
که دوی احیانا نوي یا نور ټیمونه اشتراک ونه کړي نو د تاسو پروسه هیڅ نه زیانمنېږي ستاسو په باور؟ یعنی همداسې به روانه وي؟
موږ مکلف یو چې د شته طرزالعملونو او لوایحو پر اساس باندې پر مخ ولاړ شو او دا پروسه به ان شاء الله د ناظرینو مشاهدینو په وړاندې هم دا ډول مخته ځي.
د افغانستان د ټاکنو خپلوا کمیسون ویان زبیح الله سادات و له ازادي رادیو سره په مرکه کې دغه کمیسون له انتخاباتي ډلو غوښتنه کړې ده چې د دوی په کارونو کې د مداخله نه کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلوا کمیسون وایي چې خپل کار د قانون په چوکاټ کې ترسره کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کابل کې پرون د طبي وسایلو او خدماتونو نندارتون پرانستل سو. د نندارتون جوړونکي وایي په لومړي ځل شاوخوا شل بهرني او کورني روغتونونه او کمپنۍ خپل روغتیایي خدمات او وسایل نندارې ته وړاندې کوي. جزئیات د خاطر پردیس راپور کې.
په کابل کې د سیام بزنس کمپنی له خوا د دوه ورځو لپاره د روغتیایي وسایلو او خدماتو نندارتون پرانستل شو. د سیام بزنس کمپنی رئیس سپوږمۍ سیام د دې نندارتون په پرانیستو غونډه کې وویل د دغه ډول نندارتونونو د جوړېدو هدف افغانستان ته د طبابت په برخه کې د نړیوالو کمپنیو جلبول دي.
نننی نندارتون د روغتیا په برخه کې د نړیواله کچه ترسره کیږي. تر دې پورې ډیری خارجي شفخانې او کلینیکونه د زموږ سره په دې نندارتون کې داخلي لوی شفخانې، کلینیکونه او لابراتوارونه دی. موخه مو د دې نندارتون دا ده چې په دې کې یعنی په افغانستان کې سرمایه گذاری او پانګونه جذب شي، د افغانستان د شرکتونو ارتباطات د خارجانو سره زیات شي.
د غلی سیام په خبره افغانستان اوس مهال د طبابت په برخه کې زیات پرمختګ کړی، خو اړینه ده چې د دې پرمختګ د چټکېدو لپاره هڅې ګړندۍ شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې خلک د درملنې لپاره نور هیوادونو ته زړه کوي. پاکستان او هندوستان دوه هغه ګاونډي هیوادونه چې افغانان په لنی ډول میلیونونه ډالر د خپلو درملونو لپاره د دې هیواد خزانو ته ورأچوي. په ورته وخت کې هغه کمپنۍ چې په دې نندارتون کې د خپلو خدماتو لپاره غرفې پرانیستي وای، دغه ډول نندارتونونه کولی شي د طبابت په برخه کې ګټور تمام شي. ډاکټر شکیب چې په دې نندارتون کې د خپلې کمپنۍ طبي وسایل او خدمات نندارې ته وړاندې کړي داسی وای،
زمرد کار لپاره مثبت محصریات لري، نتیجه ورکوي. او خبره ده چې هغه خلک چې په دې نه خبر یا موږ نه توانېدل خپل تبلیغات مثلا در دي ورسو، او ټول خلک کولای شي راځي د نمایشګاه څخه زمرد کمپنۍ څخه یا زمرد کمپنۍ په اړه معلومات ترلاسه کړي.
دغه ډول نندارتونونه په داسې حال کې جوړیږي چې د راپورونو پر بنسټ لا هم افغانستان د طبابت په برخه کې له ستونزو سره مخ دی. نامنی اقتصادي ستونزې او د طبابت په برخه کې د لازمو اسانتیاو نشتون هغه څه دي چې دغه برخه تر ډیره اغیزمنه کړې ده. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د ټیکواندو ملي لوبغاړو د چین هیواد په کوربه توپ د ټیکواندو په لوبه کې یو د سرو زرو او یو د سپینو زرو میډالونه ګټلي دي. د چین د ټیکواندو سیالي دوه ورځې په شوان ښار کې روانې وي او تیر شپه پای ته ورسېدې. د ټیکواندو فدراسیون د مطبوعاتو له مسؤل زبیح الله شهزاد سره سفی الله ستنگزي مرکه کړي او په سر کې د افغان لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه ورڅخه معلومات غوښتي دي.
زموږ ټیکواندوکاران شاو زلې د چاینا اوپن کې شپارلس مملکتونه او هیوادونه ګډون کړی و چې خوشبختانه زموږ اتلان یو د سره زر او یو د سپینو زرو مډالونه ترلاسه کړ چې فرزاد منصوري پرون شپه وتوانېدل چې څلور خپل حریفان ماته ورکړي او د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي. د هغه په دوهم وزن په اولمپیکی وزن کې او محسن رضایی زموږ هغه بل تکړه لوبغاړی و چې خپل سرور عارفان ماته ورکړه او وتوانېدل چې د سره زر مډال ترلاسه کړي چې خوشبختانه افغانستان د چاینا اوپن په مسابقات کې وځلېدل.
د چاینا اوپن په مسابقاتو کې جامن څومره لوبغاړو اشتراک کړی او سطح د مسابقاتو څنګه و؟
سلور سوا یو او یا لوبغاړو ګډون کړی و د شپارلس هیوادونو پګادون باندې چې سطح د مسابقات ډېر لوړ و، ډېر جګ و او افغانان وکولای شول چې دوه مډال ترلاسه کړي. او زموږ بودیجه د فدراسیون چې ډېر لګ دی او په دې خاطر به زموږ د فدراسیون صرف شپږ لوبغاړو په دې مسابقات کې هغه روان شوی وي.
مننه. غواړم پوښتم چې افغانستان به اوس څومره چانس پیدا کړي په همدغو لاسته راوړنو چې اوس یې کړي دي له چاینا اوپن نه چې د اولمپیک په سیالیو کې هم برخه واخلي، د اولمپیک توکیو چې په 2020 کې به وي.
سلور میاشت بعد بیا هم چاینا هیواد بیا هم کوربتوب کوي. هغه د آسیا په کچه د هغه د سهمیه د ګټلو لپاره ټول آسیایی هیوادونو په چاینا کې بګډون وکړي. افغانستان هم هغه سلور لوبغارو کاندید دی او نومان دی هیلمن یم پتهونه دي چې هغه بیا هم وی آر اوري.
کوم کوم لوبغاړي د تاسو په نظر کولای شي چې د اولمپیک په سهمیه لوبو کې اشتراک وکړي لامدغه چې اوس میډالونه ګټلې دي؟
څنګه چې تاسو پوهیږئ هغه هر هیواد صرف حق لري چې یو لوبغاړي یو وزن کې یو بل لوبغاړي په بل وزن کې د نارینه په برخه کې باید نماینده ولري او په خزینه وزنونو کې هم باید دوه ورزشکار ولري. افغانستان خوشبختانه دوه ورزشکار هغه بکاپ په خاطر باندې نومان کړی دي. هر لوبغاړی چې جګ امتیازونو له هغه د نړیوالو تورنمنتونو کې وتوانید چې واخلي نو هماغه لوبغاړو چانس به هغه چانسونه ډیر کیږي. فرزاد منصوري او محسن رضایی د میدانونو اخیستلو باندې د غوې چانس ډیر شوې دي او زما په فکر باندې دا دوه لوبغاړي د افغانستان نوماندوی په 2000 سهمی اخیستلو لپاره چې په چاینا کې ترسره کیږي د 2000 ټوکیو جاپان لپاره.
د افغانستان د تکواندو فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل ذبیح الله شاهزاد ول ازادي رادیو سره په خبرو کې
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس به اجمل اندرا ته وایي چې د نړۍ په معتبر ورسپونو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
امریکایي انلاین خبرونه بزنس انسایډر یې ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی د امریکا د هوایی ځواک AC-130 جی ال الوتکې په افغانستان کې اضافه کاری کوي. د دې لیکنې په یو برخه کې ویل شوی د افغانستان په فضا کې د دې نوو جنگي الوتکو د ماموریت د پایل راهیسې تر درې میاشتو زیاته موده تیریږي. دا الوتکې ډېرې جنگي او له بمونو وسلو ډکې لارې بلل شوي. بزنس انسایډر خبرونه په افغانستان کې د افغانستان د ماموریت د ځانګړو ګډو عملیاتو د قمندان ټیرنس ټایلر له خولې وایي چې د نوو جنگي امریکایي الوتکو د 130 په بهیر کې په مجموعي توګه 213 جنگي ماموریتونه ترسره کړي او 1300 ساعتونه الوتنه کړي. د خبرونې په وینا AC-130 جی الوتکې هر شپه الوتنه کوي او هغه کسان چې دا الوتکې ملاتړ کوي هر شپه د دې الوتکو د الوتنو غوښتنه کوي. د بزنس انسایډر خبرونه وړاندې وایي د زیاتې غوښتنې څرګند دلیل دا دی چې دا الوتکې په 115 میلی متر توپونو سنبالې دي. د واړه قطر د بمونو او د هیل فایر راکټونو لرلو دا الوتکې په یوې پیاوړې جنګي وسیلې بدلې کړې. په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ ترنګلتیا دوام لري په ځانګړې توګه د اګست له میاشتې راوروسته چې هندوستان د هند تر ولکې لاندې کشمیر څخه د کورواکۍ امتیاز اخیستې د دواړو هیوادونو ترمنځ تربګیني زیاته شوې. خو له دې سره په دې وروستیو کې د دواړو ترمنځ د کرتارپور دالیز پرانستې ته د ترنګلتیا د کمولو د یو ګام په سترګه کتل کیږي. انډیا ټوډی ورسپانې خپلې وروستۍ ګڼه کې د کرتارپور د دالیز پرانستې ته په اشاره لیکلي. نوجوت سنگ سیدو چې یو سیاستوال او د هند کرکټ د ټیم په خانه لوبغاړی دی سیک زیارت کوونکو ته په وینا کې د پاکستان او هند صدر اعظمانو عمران خان او نریندرا مودی څخه د کرتارپور د دالیز د پرانستې لپاره مننه وکړه. پاکستان له هند سره هوکړه کړې چې د هند سکانو ته به اجازه ورکړي څو د دې هیواد په پنجاب ایالت کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي. د ورسپانې په وینا سلګونه هندوستاني سکان په پا پاکستان کې په خپلو یو لړ مذهبي مراسمو کې د ګډون لپاره د نومبر په 9 نیټه د هند او پاکستان له پولې تیر شول. د هندوستان پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ او د هند سینما نام تولوب غاړه سندیول د دې زیارت کوونکو په منځ کې دي. دوی د پاکستان د پنجاب ایالت په کرتارپور خارکوډي کې د سکیزم د مذهب د بنسټګر ګورو نانک د زوکړي 1500 کالي زلمانسي د کرتارپور خارکوټه د ګورو نانک د زوکړي ځای بلل کیږي. انډیا ټوډی ورسپانه زیاتوي د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ د پاکستان دولتي رسنوي سره خبرو کې دا حرکت یو مهمه شیبه بللې. له برتانیا خبرېدونکو ډیلی میل ورسپانه په ولیکنه کې د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ ټیمونو ترمنځ پروانو سیالیو تبصره کړې. ورسپانه وایي وروستیو کې د افغانستان ټیم پر لپسې ماتې خوړلې دي او یوازینی بدلون چې د دې ټیم په ترکیب کې اوس راغلی هغه دا دی چې ګلبدین نایب اوس د دې ټیم کپتان نه دی او یو بل لوبغاړی هم په ټیم کې نه وشه. د ویسټ انډیز د ټیم روزون کی افغان لوبغاړي ځوان او با انرژي بللی او زیاته کړی ده د افغانستان د کرکټ ټیم کولای شي له هر ټیم لاره ورکه کړي. فیل سایمنز چې په وروستیو کې د ویسټ انډیز د ټیم روزون کې ټاکل شوی تر دې مخکې د افغانستان د ټیم روزون کې وو.
مطبوعات ته په کتن کې دا مسله هم شامل و چې د پاکستان او هندوستان د وټړون لمخې د کارتارپور په سرحدي سیمه کې پرون د خلکو د تاګرا تګ لپاره لاره پرانستل شوه. په څو شیبو کې په دې اړه راپور اوري چې هندي سیکان د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره کولی سي چې له دې لارې پرته له دې چې ویزه ولري پاکستان ته داخل سي.
آزادي رادیو ته وګورئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو بهرنی مسله څېړو. د پاکستان او هندوستان د یو تړون لمخې د کرتارپور په سرحدي سیمه کې پرون د خلکو د تګ راتګ لپاره لاره پرانستل شوه. د هند سیکان د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره کولی سي چې له دې لارې لویزې پرته پاکستان ته داخل سي. د دوړو هیوادونو صدر اعظمانو په جلا مراسمو کې دغه لاره پرانستله. سپیولا ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان له خپل هندي سیال نریندر مودي غوښتي چې د دواړو سیالو هیوادونو لانجې پای ته ورسوي او د هند تر ادارې لاندې کشمیر کې خلکو ته خپل حقونه ورکړي. عمران خان دغه څرګندونې پرون شنبه د پاکستان او هند ترمنځ د پنجاب ایالت په کرتارپور سیمه کې د یوې لارې د خلاصولو په مراسمو کې وکړي. خان د وینا په یو برخه کې چې پاکستان تحریک انصاف ګوند په فیسبوک باندې خبر کړي ویلي هند په دې وروستیو کې د کشمیر په خلکو باندې سختې راوستیم.
آج جو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ ٹیریٹوریل ایشو سے بھی اوپر نکل گیا ہے.
هغه چې نن په کشمیر کې روان دي په سرحد باندې ترشتہ لانجې غټه خبره ده. دا د انسانانو د حقونو یو مسله ده. د 2 میلیونه کسانو حقوق تر پښو لاندې شوی او هغه د نه لکه عسکرو تر محاصره لاندې دي. سوله به داسې تامین نشي او له همدې خاطر زموږ ټولې اړیکې زندیدلې.
ساره هماره تعلقات رک گئے.
پاکستان او هند د کشمیر پر سر څو واره سره جګړې کړي او سګ لومړیو کې آن دی او بل خاورې هم بمبار کړي. هند د اگست په 15 ل کشمیر کورواکي پاکستان او روسي جمو کشمیر یو او لډاخ بل جلاستیم اعلان کړ چې چارې به له دهلی مختوړل کیږي. د هند غو ټول اقداماتو په هندي کشمیر پاکستان او ځین نور سیمو کې توند خبرګونونه پارولي او هندي پاوز هم په کشمیر کې د وضعیت د کنټرول لپاره زیات عسكر ځای پر ځای کړي. لټولو تاویلی ما ویلی ورسته دا سنگیرل کیږي چې د پاکستان په پنجاب کې د کرتارپور د پولي خلاصول به د پاکستان او هند کړکیچ لکڅ سوړ کړي. د پاکستان د پنجاب ایالت په کرتارپور سیمه کې د سکیزم بنسټګر ګورو نانک دیو مرشوه. هر کال پامدیش په ورځو کې له هند او د نړۍ له ګوټ ګوټ لزګو نظر سکان د ګورو نانک دیو د زوکړې د لمانځلو لپاره پنجاب ته ورځي. دا وار پاکستان او هند تړون کړي چې هندي سکان به له ویزې پرته د مراسمو لپاره پاکستان ته ولاړ شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د هند صدر اعظم نریندر مودي د کرتارپور د پولي د خلاصولو لپاره جلا مراسم نیولیو. د هند صدر اعظم نریندر مودي په خبرو کې زیات سیاسي کړکې یاد نه کړ او ډیر تمرکز یې د لارې په خلاصونو چې د یو مثبت ګام وباله.
دنیا بھر میں بسے سکھ بھائیوں بہنوں کو بہت بہت بدھائی دیتا
ټول سه کورونا خويندو ته د نړۍ په هر ځای کې چدي مبارک وایم. د دغه لارې په پرانستل کې دوه سره به د ګورو نانک زیارت ټول ته آسان شي او د زیارت کوونکو د انتقال لپاره به یو خاص ریل په اونۍ کې 15 ورځې په کار واچول شي
تاکي شردھالوں کو آنے جانے میں پریشانی نہ.
د پاکستان په کرتارپور کې د پاکستان او هند ترمنز د بندر خلاصوالی د دې لامل شو چې ځینې مشهور هندي سیاستوالو او مشهور څیرې پرون پاکستان ته سفر وکړي. په خوانی صدر اعظم منموهن سنگ، فلمی لوبغاړی او د پارلمان غړی سنی دیوال، سیاستوالو او په خوانی کرکټر نوجوت سنگ سیدو د خاصو ملمنو په ډله کې وو.
د غن اوریدونکو اسمی سونه راغلی دی. مولوی محمد ابراهیم له کندهار لیکي د افغانستان د سولې پاړه چې هر چیرې غونډوي حکومت باید ملاتړ وکړي او له بې ځایه شرطونو څخه دی ډډه ووسی. حافظ قلمیر د شکمش ولسوالۍ لیکلي تر کوم وخت پورې چې به د سولې انتظار کوو نور مو باید انتظار ختم سي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د بیسود ولسوالۍ اړوند په ثمرخیلو سیمه کې د افغان بیسیم شبکه هیڅ کار نه کوي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ له څخه سمی الله حلیمی تندر لیکلی ملي دفاع وزارت څخه غوښتنه لرو چې د هیواد ټوله پوله ساتي ځواکونه په درنو وسلو سنبال کړي تر څو د سرحداتو په کلکه دفاع وکړي. جعفری لیکلی چې د افغانانو بې باوري د انتخاباتو پر پروسه زیاته سوې ده. عبدالغفار له لشکرګاه لیکلی د انتخاباتو د نتایجو د اعلان تاخیر نور د قبول وړ نه دی. انتخاباتي کمیسیون باید نور د افغانانو انتظار ختم کړي. میرویس فهیم له کندهار نه لیکلی موږ د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتنه کوو چې د انتخاباتو نتایج دې له کوم تقلب څخه پرته اعلان کړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلی د انتخاباتو کمیسیون باید خپلواک وي او نتایج دې پر خپل وخت اعلان کړي. قیام الدین مبارز له هلمند لیکلی د پوهنې ریاست څخه هیله کوو چې هلمند ته د نرسنګ، طب او ژورنالیزم پوهنځي هم ورکړي. بشیر حبیبزی له ازرې ولسوالۍ لیکلی داعش نن سبا په افغانستان کې له زوره لوېدلې دی، اوس به خود تسلیمیږي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجع لیکلی پر دولت دا غږ دی چې د داعش مخه ونیسي ځکه چې داعش پر مسلمانانو